السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری د محلي کارکونکو پر موټر بریچ شوی دی. انډیا ټوډے ټلویزیون د ځای سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د بریچ څرنګوالی معلوم نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نتایج شوو انځورونو داسې ښکاري چې دا ممکن یوه چاودنه وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفتر کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی دی. میرمن ډیکر د سېشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په بشري چارو کې د ښځو ونډه اړینه وبلله او زیاته کړه چې د هغوی څنډې تکول د افغانستان ناورین نور هم ژوروي. هغې له افغان میرمنو د امریکا د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ویلي د ښځو له حضور پرته د افغانستان باثباته او نیکمرغه راتلونکې امکان نه لري. لکتر لګه دورس کسان نن په ترکیه کې د وی چاودنې په نتیجه کې وژل شول. د ترکیه د دولتي خبری اژانس انادولو د راپور لمخې دا چاودنه د ترکیه په شمال لویدیځ کې د بالکسیر ولایت د مهماتو جوړولو په کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. بلورته ترکیه وایي چې د سوریې څبان د 2.5 لک وګړي په تیرو 2 اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا په دې اړه انادولو دولتي خبری اژانس سره خبرې کړې دي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیرو سوری کډوالو ته ځای ورکړی و. د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینی سپکتور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبری اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله بند محکوم شوی و. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړي. او د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی نن سه شنبه د دسمبر په 14 نیټه د اتلانو جام یا چمپیونز ټراپۍ مهالویش اعلان کړ. په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټوله سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند د ټولو سیالیو قربتوب کوي. کرکټ نړیوال شورا په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د اتلانو جام سیالۍ به په رسمي ډول د 2015 کال د فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند په سیالۍ سره پیل شي او پایلو به د مارچ په 9 نیټه د لاهور په ښار کې وي. افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بي ګروپ کې به له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محروم میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله. د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وزر شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
دغو بندیزونو څه اغېزې لرلې؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی، هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی. د چارو یو شمیر پوهان مغږول
افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې دی. کنه صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصيلات او هغه به زی راځي، مګر تصمیمونه یا فیصله کول د بو جنرالان کې مرتب کړی به اوسم کوي.
او اسرائیل د لومړي ځل لپاره ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هانیه د دوی په یو هدفي برید کې په ایران کې وشل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی. نن د دسمبر 14 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه 2 کاله پوره شول. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوې دي د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړه هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې میرمنې وي. بل ورته تازه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونو افغانستان ته 1 میلیارد امریکایي ډالر اقتصادي زیان رسولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخ کې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده. ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را ناخیستل شوې ده. په تیرو دوه کلونو کې چې لکه زونه کار اخیستل شوی، ډېری مېرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګرې په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړي. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویښه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چارې نداشتیم.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم دوه کاله وړاندې په نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پریکړې وروسته وزګاره شوې، د خپلو ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پر اتک سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې دا ډېر زیات په اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر اتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د دوه کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک دوه کاله واوختل. دا چې دغه بندیزونه عملاً په افغانستان کې څه اغیز درلودلی دي د ښځو په ژوند او چارو یې څه اغیز کړی، په همدې اړه مې د ښځو د فعال نظیفې احمد شاهی نظر پوښتلی دی.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه ایرانیم چې زه سبا وشي، ځکه چې د معلومه خبره د هر یوې پوهېږي وا توره او شیدې سپینه چې یو مېرمنه چې تحصیل وکړي، زده کړې ولري، یا خپل ځان باندې حاکمیت ولري، په هلې ځلې وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاوند چې ورته پیسې ورکړي، هغه په خپل لاس چې یو روپۍ وګټي، هغې ته یو ویاړ وي که نه. هغه مېرمنې چې کامیابه وي، د هغې نه لس اولادونه یا هغې سره ګیر چاپیر کوم محل وي، چاپیریال کې چې ژوند کوي، هغه هم ورسره کامیابي او پرمختګ ته ځي. خو له بده مرغه نه پوهېږم چې دوی هدف بس وي. دا د دوه کاله وشو چې په هغه ورځ باندې پوهنتونونه بند کړ، تر څنګ یې هغه مېرمنې چې په یو این یا خارجي موسسو کې کار کول، هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بند کړ. ورځ په تېرېدو سره دا د ټپ انسټیټیوټ هغه په نجونو باندې بند کړ. سو وړي خو لیکن ډیر افغانستان بدبختی سره مخامخ دي.
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی. په ظاهر دوی وای چې دوی د شرایطو پر امنسته کول باندې غور کوي، خو دغه درې نیم کال وتل دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم ندی. څه غیزه کړی دی عمل ان تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو غیزه څه ډول ارزوي؟ څه غیزه کړی خصوصا د خزو په ژوند باندې؟
ډیر زیاته هغه میرمنې اوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو یک کلاس ویلو په پانتون کې مونږ سره ډیر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و اوس مهال هم وي، خو هغه بیا وخت په تیریدو سره خپل هغه بدې ورځې تیروي. خو ډیر زیات هغه میرمنې چې بې سرپرست و د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي، خپل کور کورنۍ زید نمبر ته چې پاکستان شو چې ایران شو، اوس مهال ډیر زیات هغه میرمنې چې زه ګورم چې ما سره کانټکټ دي په قاچاقي لار، بس وي موږ اوس له وطن چې چیرته زموږ اهمیت نه وي. خو د طالبان هدف به دا وي چې مثلا موږ د شریعت له لارې مخته ځو، کله په شریعت کې په اسلام کې ښځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم. اوس د افغانستان ولس خاموش دی په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دی چوي، بس هغوی اومني خو وس نه لري چې د دوی په مخه ودرېږي، څوک نشته دوی سپورت کړي. هر یو کورنۍ خپل رسمي خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي که ښځینه وي. اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ دي، او د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم.
د ښځو فعاله نظیفه احمد شاهی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادۍ راډیو څلر وش ساته.
د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استاذ محمد صادق کوي کابل ته تللی دی. هلته د طالبانو د کابینې د یو شمېر غړیو سره کتلي. دا چې څه سره ویلې دي او د دې خبرو تر هدف څه کېدلی شي کارپوهان په دې اړه سوي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
پاکستان د طالبانو حکومت سره د اوږدې مودې ناندریو او اړیکو له ترنګلتیا وروسته افغانستان ته خپل یو پلاوی استولای دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان نن سه‌شنبه د دسمبر په 23مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له یو پلاوی سره پروندو شنبه ناوخته کابل ته رسیدلی او له ځینو طالب چارواکو سره یې کتلی دي. صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللې ده. د پاکستاني چارواکو کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیز موضوعات واړوندې ورسره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په خپل ایکسپانه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره د دغه وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی. صادق خان دغه شان په خپل ایکسپانه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د لیدنې خبره کړې او ویلي دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیز اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې سوې دي. دا پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی چارواکو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندری زیاتې سوې دي. پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالفې وسله والې ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حملې له افغانستانه پلانوي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو د دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی دی. د پاکستان پوځ وخت نا وخت ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوځي عملیات هم ترسره کړي چې له امله یې کله کله افغان وګړو ته مرګ ژوبلی اوښتي. ټي ټي پی ظاهراً د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. اندا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي، خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکي دي او د دې خبره د خپلو ګټو لپاره په ظاهره داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. ښاغلی خټک وایي کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوي سفر د پاکستان له لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
دا ضرورت لري چې د سیوخې چې موږ یو بل سره مخالفتونه لرو، کوم کم از کم د شیوه نمود کی پس طالبان ته دې ضرورت زیات وزه کچه اوی چونکه ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دی دلته نه جګړه کړی دی دلته کې سرمایه گزاران دي اوی دې ضرورت لرو چې د شیوه خی چې اوی خو مستقل خلق دی پاکستان ته دې ضرورت وو زه کچه طالبان به ډېر ځکه کارونه کوي چې دې به مسولیت نه خپل غاړي ټي ټي پی او طالبان کله بیلو افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې دی کنه صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصيلات ته هغه به زی راځي مګر تصمیمونه یا فیصله کول د بو اوس جنرالان کوي مطلب کړي به اوس هم کوي
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکو سمی یوسف زایبیا وای برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر رامنځته شوی اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نسی خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي خغلا یوسف زای وای د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوی اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی
فکر نه کوم چې دا دومره اسانه موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې وی چونګ په افغانستان دیننه پاکستان په اړه باندې یو منفي سوچ موجود ده فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري نو پاک طالبان حتی ځین موکې کې دی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډاریږي او د کوشش کوي چې ډیر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونه کړي
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو بخبره پاکستاني چارواکی دی نو موړی چې په دې ورسته یو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي په توګه ګمارل شوی له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغه مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په تهران کې د اسرائیل پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دا له څو میاشتو ځان وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیه د وژلو پلا په مستقیم ډول مني تفصیل له احمد تکلاور
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړی ځل لپاره تایید کړ چې د فلسطینی حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هانیه د اسرائیلی پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیاله برخلیک سره مخامخ شي هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیل وژلې دي په سوریه کې د بشار اسد رژیم له پرزیدو سره مرسته کړي او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه ویجاړ کړي دي حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ بریټ په ترڅ کې پر اسرائیل حمله وکړه یو 2200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برم تکړل لدې سره اسرائیل د غزه پر تړنګ چې حماس ډلې واکمنی پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبرانی هم پدغه کړل په دې ترڅ کې اسماعیل هنیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې 14 په نتیجه کې ووژل شو کڅ هم عمومي باور دا و چې د هنیه په وژلو کې د اسرائیل لاس دی خو د کاتس پرونی خبرې د هنیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لمړنۍ څرګندونې دي د اسرائیل دفاع وزیر زیاته کړ چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یو وژني هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصر الله نومونه هم یاد کړل او خبردارای ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او حدیده خارونو کې به هم د تورته اقدام وکړي ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیل حمله کړې دي په دې کې د اسرائیل پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبې ورځې د توغندی هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپارستانه اسرائیلیانی ټپیان کړل اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړې دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندیدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته دا راپور راخلو چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې اصلي مسیر نن سه شنبه د بارلونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ خلاص شو د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه خبر پر خپل ایکس پانی په خوانی ټوئیټر لیکلی چې په دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی. دا لار شاو خو دوونه بند وا چې لکبلې غنو خلکو ته ستونزې پیدا شوي او تر ډیره د دغه لارې تلونکو مسافر او موټر چلوونکو لازادي راډیو سره د غستونزو کیسې کړي چې تفصيلي لا به دې سپګمینه.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ لوی لارې د اصلي مسیر د بیا پرانستلو اعلان کړی او ویلي دي چې دغه لار د جدي په څلورم د بارونکو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خپل ایکس پانه په خاني ټوئیټر لیکلی دی چې د دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی او وړي او لوی مسافرونکو موټرې پر هر ورځ لډواړو خواو تګ را تک کولای شي. غزیته کړي چې بارونکو موټرو ته په وار سره یو ورځ له شمال څخه سویل او یو ورځ له سویل څخه شمال ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره دغه مسیر د خلاصېدو په لومړۍ ورځ بارونکو موټرو ته له شمال څخه سویل ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د دې لوی لارې اصلي مسیر د بیا رغونې د روانو کارونو او د واورې د ورښت له امله د مسافرونکو بسونو او بارونکو موټرو پر مخ له 14 ورځو راهیسې تړل شوی وه. خو د سالنګ د لوی لارې په فرعي لارو وړو مسافرونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. د سالنګ لوی لارې یو له هغو لارو څخه ده چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ لږ تر لږه 10 ولایتونه له پلازمینې او نورو ولایتونو سره نښلوي. یو شمیر افغانان وایي چې د سالنګ د لوی لارې وخت پر وخت بندیدل دوی ته ستونزې جوړوي. د یو لوی مسافرونکو موټر چلوونکي حاجي محمد اسماعیل د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې د دې لوی لارې بندیدل تل د او نورو موټر چلوونکو ته تاوان اړولای دی.
د یو مدته د 2 هفتې کې
په دوه اونیو کې چې دا لار تړل شوی و او بدیل سړک یخ وهلی و مسافرین لګنو ستونزو سره مخامخ وو. وړو مسافرونکو موټرو ډیره کرایه اخیستله. خلکو په 2000 یا 3000 واړه موټرونه کرایه کړي وو. په اصل کې چې موږ 250 افغانۍ کرایه اخلو ان کله 300 او 400 افغانۍ هم. نن د لویو مسافرونکو موټرو لپاره لار پرانستل شو او موږ دی ورځ ته په تمه وو.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
مو شاته سیټ ونیو او لویو یې خو موږ 5000 کرایه ورکړه.
کته هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې د چارو د بشپړې دوه خبره کوي. خو یو شمیر مسافر د طالبانو حکومت تورنوي چې د سالنګ د لوی لارې د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي او وایي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي او شته ستونزې حل کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکو متي ولا ازادي رادیو ته وویل چې د سیشن به په ورځ یې په دې لارې سفر کړای. د سالنګ لوی لارې موټر چلوونکو او مسافر وایي چې که څه هم طالبانو ادعا کړی چې دا لوی لار به په بشپړه توګه ورغوي خو د دوی په خبره هغه څه چې د دوی تمه و هغه شان رغونه نه ده شوی او د دې لارې لوی برخه په خراب حالت کې ده او مسافر د غشان له ګواک سره مخ دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د ژمي پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د ولایت اوسیدونکو سندلی د ګرمېدو یو دودیزه او اسانه وسیله بولي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری ما ده په تنو وکړه دا تقریبا 9 سانتی دی یو متر
دا راښکته کده
دا
دا دا په سجیدا
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي. خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي وایي سندلی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن یې یی بازار دی. سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري او غټي کوچني سندلی پکې شته چې اړیو ځان جلا جلا قیمتونه لري نو غټ سندلیان د 2000 سنې ولې بیا تر 1500 پرستا کښنی سندلیان په 350 تر 800 تر 1000 پرستا په اوسنی وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلی په هغه د بل خسیږي غټ سندلی او کښنی چې هغه د ورځې لاس 15 تر 1000 پر خسیږي
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میسته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي عبد اللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري وای سندلی د بخاري په پرتلا کم مصرف کوي او اوس یې د شار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکو هم کاروي
یو داسې جوړیږي چې خالی لرګي وو تخته سره میخیش یو داسې جوړیږي د ماشین جوړي هلته په سری وزبانه سره غوستل کیږي هغه غوستل سوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري نو دغه میخ والا چې دي دا پرېټ کې وسار ځان دي هغه غوستل سوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو معنا د بازار خلک راځي وړي هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي او د سری وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي دا شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دي درغه میخواله
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرول لپاره شو وسیله ده حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي
موږ مؤمنانو ډېر کښنیانو دغه وخت څخه د سندلی رواج به بیا تر دا اوسه پورې اوس خو بیا وخت سرسو د ګیسونو پیدا سول په خوا به ورو غرمه به روډي په خاکړه لاغه ور بیا راوستي په یو پیاله کې د بیا به سره کښې شول نو په دغه غرمه د روډي څخه استفاده کول اوس پیلن چې دی دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی ډیر کم اقتصادي تمامی ډیر کم مصرف کی په بخاري په پرتلا باندې نو ګر مؤمنانو پر ټول کمل معنا راځم باندې راټولې
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وای د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاري واسنه لري نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده
سندلی نو دا دای شي دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان پنانو زه دا انګټي واسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو توس پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمه یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سپانتوکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي د دې دودیزي وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي او ګاف شپ سبب هم ګرځي
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي اوس سلولس متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته ده د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده نه مسجدان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډېر وزر کوو ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي السلام علیکم
السلام علیکم جوړیت خیر نو موږ د غزنی ولایت اوسیدونکي یو پاکستان چې خیر اړولی مو سره تر اوسه پورې هېڅ کوم همکاري نه ده سوې نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه باید چې دی تر ورپورو چارواکو ورسوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زده کړې اوسیدونکی یم زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي زموږ معاشات څخه ګرځولي دي زموږ دفتر ته چې وفو دفتر کې راته ووایې چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي یا کنګل کړي پیسې دي نواز مو ماشونه راسه ګرځولی دی په ادم سکم کار کړی دی نشم ادم شه ده
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د تان د